احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له جمهور رئیس سره وګوري. په دې خبرونه کې پر اسلام آباد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نیوکې هم لرو.
د یو قدرت طلب ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي.
د سیاسي چارو لکتونکو ابراهیم سره میدانی وکی شریکه کړي. په افغانستان کې د کورونا نوې پیښې
په تیرو څلورو ساعتونو کې اویا تنه مثبت دي.
د اختر په مناسبت د پیژندل شوي سندرغاړي پیغام هم لري.
ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته زه نغمه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح.
د کابل په یو جماعت کې 14 مرګ ژوبله اړولې. افغان او امریکایي چارواکي وایي د کندهار هوایي ډګر د پوځي اډې ټول مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی. امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د شخړو د بندېدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د درې ورځني اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په دې چاودنه کې چې د شکر درې ولسوالۍ په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال سوې د جماعت ملا امام مفتي نومان هم وژل شوی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي په چاودنه کې شاوخوا شل کسان ټپیان سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان حامد روشن رسنیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میدهد زموش لبنانی چیرینی شی چه دغه چاودنه په جمعات کې دننه د ځای پر ځای شویو موادو له کبله شویده. زموش چیرینی لا هم روانی دی.
د وسلوال طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په ویلامیه کې دغه چاودنه غندلې ده. له اوربان سره سره د اختر په اول ورځ په کندهار، کندوز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لشته لږه د یولس ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
بعد از
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دې پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده.
د امریکا سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي. که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل سوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر تر 12 نیټې دوام کوي. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سژنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. دغه دوې ورځنۍ مسابقې د مې میاشتې پر 1 پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د المپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د خپرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د نننی سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلکان او یو انجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بل کاندید انجلۍ سومیا غلامی د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شو.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسل کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په دې اړه د اندیشنو لکبله 350 زرو لاسلیکونکو د اولمپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالي دی لغوه سي. په پام کې وا په توکیو کې دغه مسابقې تیر مله دی کال وسی خو د کورونا وایرس لکبله وځنډول سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د روان کړکیچ د بندیدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزه تاړانګې د توپونو ډزې او هوایی بریدونه کړي دي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې روغتیایي چارواکي وایي د وروستیو څلور ورځو په تاوتریخوالي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 119 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو د راکټي حملو له کبله د یوه سرتیري او دوو ماشومانو په ګډون د اتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل
موږ د اسرائیل پر سړکونو تاوتریخوالي ته سخت اندېښمن یو، په داسې حال کې چې مسلمانان اختر المانځي او یهودان د شاود د لمانځلو لپاره چمتو کیږي. اسرائیلیان او فلسطینیان د دې مستحق دي چې له ویرې او تاوتریخوالي پرته دغو مراسمو کې ګډون وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر ورستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یک شنبه یوه غونډه پلان کړې ده. بلخوا د نړیوالې جزایی محکمې مخکښ څارنوالې فاتو بن سودا ویلي چې دغه محکمه شایي د ناامنیو په تازه پیښو کې د دخیلو کسانو په وړاندې اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالی سیمې نګورنو قرباخ پر سر بیا له چهارشنبې د پیل سوي کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. ارمنستان تور لګولی چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 2 کیلومتره ورننوتي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې په خپله خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دواړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه وکړه چې بیا یې په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان له خوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په جاپان کې د کورونا وایرس د خبرېدو له اندېښنو سره جوخت نافیسوی بیړنۍ حالت وغځول سو. د بدسل کې ده چې په توکیو کې د اولمپیک پلان سویو مسابقو ته یوازې 10 اونۍ پاتې دي. په جاپان کې درې ګڼ میشتې ساحې چې د کورونا وایرس تازه پیښې پکې په چټکۍ په زیاتېدو دي، د توکیو او 5 نورو ایالتونو لاره خپله کړه چې له وړاندې د دې میاشتې تر پایه پکې د محدودیتونو غځولو پرېکړه سوې وه. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن دا خبره داسې وخت وکړه چې جاپان د اولمپیک مسابقو په درشل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره مبارزه کوي چې دې کار د جاپان روغتیایي سیستم له فشار سره مخامخ کړی دی.
دا سجی رډو ماشامنی خبری مجله په منسنی صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر لپاره دوی اونۍ وروسته امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی درات د تلونکو سفر په اړه راپورونه خبره شوې دي. د امریکا د استازو جرګې وغړي امریکا شخته ویلي چې جمهور رئیس غنی به په نشتی راتلونکو کې امریکا ته سفر وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په ار کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اړه بحثونه شته خو لای پلان نهایي شوی نه دی. د سرچینې چې د رسنیو سره د خبرو د اجازه نه لرلو له کبله نه غوښتل نوم یاد شي ازادي رادیو ته ویل جمهور رئیس غنی بنن ماخام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبري وکړي او په دې خبرو کې به واشنگټن ته د افغان جمهور رئیس د سفر په اړه هم ورستۍ پریکړه وشي. بلخوا د امریکا د استازو د جرګې یو غړی مچ مکل امریکا غږ ته په یو مرکه کې وویل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې واشنگټن ته سفر وکړي. نوموړي ویلي چې افغان جمهور رئیس به په دې سفر کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن او د کانګرس د یو شمېر مخکښ غړو او نورو او لوړپوړو امریکایي چارواکو سره وګوري. د امریکا د استازو د جرګې د مخکښ خړي جمهور رئیس غنی او د افغانستان خلک د امریکا متحدان بللي او امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي چې دا بل جمهور رئیس غنی سره د لیدنې پر مهال له نوموړي وپوښتي چې د افغان حکومت د ساتنې لپاره څه همکارۍ ته اړتیا لري. افغان او امریکایي چارواکو رسمن واشنگټن ته د جمهور رئیس غنی د راتلونکي سفر په اړه تبصره نه ده کړې، خو که دا سفر وشي دا به له جو بایدن سره له هغې راوروسته چې د امریکا جمهور رئیس شوی د افغان جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مخامخ لیدنه وي. دا سفر له دې پلوه هم مهم دی چې امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه رسمن وتل پیل کړی او ټاکلی چې د جو بایدن د پلان سره سم د سپتمبر 13 نیټه ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه ووزي. له دوی سره هم مهاله د ناتو د نور غړو هیوادونو سرتیری هم له افغانستان څخه په وتلو دي. افغان او امریکایي چارواکو لا دمخه په خپل اړیکو کې د یو نوی باب د پایل خبره کړي، هغه څه چې تمه ده پر څرنګوالي به واشنگټن ته د جمهور رئیس غنی په همدې سفر کې خبري او بحثونه وشي. د افغان حکومت سره د امریکا د راتلونکو مرستو او همکاریو د دوام څرنګوالي او د سولې د بهیر چټکتیا خي په دې سفر کې د دواړو خواوو ترمنځ د بحث اصلي مسلې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وړاندې په خبرونه کې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې د جمعات دننه د نننې چاودنې تاسو چوس یاد تر سره شریکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسي غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ.
نن زموږ غونډه چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کی، د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نورم زمونږ نه ونیسي، که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کی او دا قبایل وغځي.
شاغل محب اچلو روزی ورسته تر دې دا خبري کړې دي چې د پاکستان لوی تر سیس جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره پر سوله او دواړخي ځاړيکو خبري وکړي. د حمدالله محب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بی باورۍ څرګندونه کوي کده دې شاته نوري خبرې دي. په دې اړه مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر اخیسته.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دا کوم انتقادونه شي کړی دي، دا په دې اساس چې د پاکستان په دریس کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی او کله چې پک راتک هم کیږي او تاکتیکي مسله وي، یعنی تر ډېره حده دوی په خپل امنیت کې په خپل موخو کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څنګه جذبې دی؟ که
موږ وګورو وضعیت د پاکستان د چین سره، روسانو سره، ایران سره، په میدان کې یو ځای شوی دی چې د امریکې پرزنټه په دغه اساس باندې کله ناکله د افغانستان د چارواکو خبرې هم خپلې خبرې نه وي او غواړي چې د امریکې سیاستو ته په کتو سره خپله موقفګیري وکړي. ځکه پاکستان اساسي رول لري، ولې پاکستان ډېر په حساب هغه د سولې لوړ کوي، لوړې غواړي له افغانانو له افغانستان نه چې هغه مسله د ډیورنډ کرښې مسله ده، هغه مسله دلته د دوی د خوښي دي او حکومت راوستل دي په افغانستان کې د هندوستان لاس قطع کول دي، نو دغه قیمت چې پاکستان غواړي د افغانستان نشي ورکولی.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به اخر مجبور شي چې د پاکستان ځینو غوښتنو ته د سولې د خبرو له خاطره لبیک ووایي او یا ځینې غوښتنې ومني او کنه افغانستان به په خپل دریځ ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دغه یو څه ورخطایي هم ښایي دغه د افغانستان د چارواکو بعضې دا لور خطاینه هم کله نه کله داسې غراضي خبرې، ولی یوازې پاکستان نه ده د افغانستان په موضوع کې چې موږ به د دې غوښتنې ومنو په افغانستان کې د سوله راځي. دلته د چین ګټې شته، د روسانو دي، د ایرانیانو دي، د عربانو دي.
ابراهیمي صاحب، که چېرته نور هیوادون هم د افغانستان په سوله کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري، نو د افغانستان حکومت کولی شي چې بلابل اړخونه د سولې له خاطر راضي کړي تر څو افغانان په سولې او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي افغانستان دولت دوی ته د څه وخت شي د افغانستان د جنگ تاثیر به په منطقې دلته د مخدره موادو د قاچاق مسله ډیره مهمه دی، د افراطیت مسله، منځنۍ ختیځ ته، منځنۍ آسیا ته، چې دې نه بیا دوی متاثر کېدای شي. او که چېرته طالبان ورخوا نور ډلې لکه د داعش ډله قوی کېږي، نو د دې عملا خطر روسانو ته، چینایانو ته، ایرانیانو ته ډېر ده. که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي، منطقي اجماع او دغه خطرات چې دوی ته متوجه دي. په دغه کې د افغانستان دولت یو فعال ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، نو په آخري نوي دخو کې کېدای شي یو اجماع د شانګهای غړو هیوادونو رامنځته شي په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمن د اعلان شوی اوربند سربیره نن د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د یو جمعه د نن چاودنه وشوه. د کورونیو چارو د وزارت مرستيال ویاند حامد روشن رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې دا چاودنه د مراد بیگ قلعه په سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې له عمله د ملا امام په ګډون 12 تنه وشل شوی او تر شلو ډیر ټپیان شوی دي. ښاغلی روشن څرګنده کړه چې د پیښې لومړني تحقیقات شوی.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میدهد که این انفجار از اثر
زموک للمرنه یو چیرن و چرگندیگی چه دا چودنه پا جمعت که دننه ده زای پرزای شوی و چودی دونکو موادو لکبل شوی، خلا هم تحقیقات رواندی.
د اوربند په لومړی ورځ هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې چاودنې وشوې. دفاع وزارت د طالبانو یو شمیر جلا شوې ډلې د اوربند په ماتولو تورنوي او طالبان افغان ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی، ولی د ورځې هم له تاوتریخوالي خالی نه دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل چاودنه د شکردری ولسوالۍ د مراد بیگ سیمې په حاجی بخشي جماعت کې شوی. د اختر لومړۍ ورځ هم له ورته چاودنو سره ملاوه. په دې ورځ لږ تر لږه یو لس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي وو. افغان چارواکي پرون ویل د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون و ملکی وګړي وژل او درې نورې ټپیان کړل. په کندز کې هم یو چاودنې دوه ملکی وګړي وژل او 14 نورې ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې په غزنی کې د سړک غاړي ماین چاودنې دوه ملکی وګړي وژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلای. خله دې ټول سره سره طالب بیان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو لوربند د سرغړونې هڅه کړې. مجاهد نن جمله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومتي ځواکونو تیر ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي و چې ورته اجازه نه ورکړ شوی او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوی خو بیرته پښه شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویل له طالبانو څخه یو شمیر جلا شوی او ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
که عملا خود را دیگه بعد از امر طالب
هغه ډلې چې د طالب په امر کار نه کوي او ځان جلا غني هغه اوربند څخه سرغړونه کړي. خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړې ده.
عام وګړي بیا خوختي وای اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراو ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
زمانو جنغه سالې د نګرار اوسیدونکو مه په نګرار کې سګنې کوچنی اختر په ډیرو خ یو امنیت فضا کې خلکو ومنځ ډیر زه خوشاله مو یم نسبتا په خو وختونو د کوم مسجدونو کې د اختر مونږ زده کوو. یو ډول غیر رسره وش خدای مکه په مسجد کې کوم چاودنه و نشي یا بل کوم مسله پیدا نشي خو سکل چې اوربند شوه او د امنیت حالات په اسلام یو ډول قابو شوی و نو تر ډیره موږ په ډیره یو آرام فضا کې وو. دسه یو حالت را کوښنه اختر ول منځ چې بيخي داډه وو.
محمد یعقوب یم د فرا ولایت یو تن وسیدونکو د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې مرتا شو وینو د طالبان د خواڅه اوربند اعلان شوی خلک د سولې په فضا کې د اختر ورځ منځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنگ د دواړو خو په څه خدا د چې دا اوربند ته پابند پاتې شي د سولې د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان څلويش کلنې جګړې ته د پایتکه پریږدي ترڅو زموږ افغانان د سولې په فضا کې ولداس مراسمونه ولندي.
طالبانو د یک شنبه ورځ په مخام د اوربند د اعلان پر مهال ویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تاروزی عملیات وتروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعت وروسته ویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوی چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردری په حاجی بخشي جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنې 12 سنه وشلي او تر شلو ډېر ټپیان کړي دي. طالبانو په دې چاودنې کې خپل لاس لرل رد کړي دي او دا پیښې په وی اعلان کې غندلې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا سمال چې په اختر کې ټولیزې راټولېدنې ډېری او راشدر شام زیاته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په کورونا وبا اویا تنه اخته شوي دي او په دې موده کې د هلمند د پخواني والي نبی الهام په ګډون دې وبا د یو شمېر افغانانو ژوند اخیستی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په کورونا وایرس اویا تنه اخته شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیايي کارکوونکو په ټول هیواد کې د 1500 شپېتو شکمنو کسانو د کورونا ټیسټ کړی چې په پایله کې د اویاتنو پایله مثبت راوته ده.
په تیرو څلور ساعتونو کې 1500 شپېتو مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه یې اویاتنه مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 3400 رسیږي. په یاد موده کې 15 کسان راویدل دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند داس ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون پر دې ناروغي د نوي وخت شبي او کسانو شمیر 201 شپته اعلان کړو. خداسې مال چې تیر سلیر ویزو ساتونو کې ټولیز راټولېدنې زیاتې او راشدر شهم دختر په مناسبت ډېر بریخي، خو پر دې ویروس تخته کېدونکو شمیره ټیټه شوې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او روغتیا پالان له خلکو غواړي چې روغتیايي سپارښتنو ته پام او تر خوایې له ټولیز راټولېدنو ډډه وکړي. په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د هلمند مخکینی والي نبی الهام لمړي خبر ورکړې. د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي رډيو ته منلې چې خغل الهام کورونا او روسيو کې د خراب روغتي وضعیت لکبله کابل ته لګول شو. د خغل الهام لمړيني وړاندې په اقتصادي او د فقر درمنځوړو په برخه کې د جمهور رئیس غني ځانګړی استاد محمد یوسف غزنفر د ننګرهار په خوانی والی سلیم کندوزی په ګډون ځنی سیاسيون د کورونا ناروغي لکبله مړ شوی وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د کورونا وبا له پیل تر اوسه په دې هیواد کې د دې ناروغۍ له کبله 2016 تنه مړه شوي، خو 45,604 نور بیرته رغېدلي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ کابل لومړنی ولایت دی چې په کورونا دخته کسانو شمیر په کې تر نورو ولایتونو ډېر لوړ دی. دغه شان هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار په یو او بل پسې پر کووېډ 19 دخته شویو کسانو لوړه شمیره لري.
تاسو لا پیغامونو
راځو ازادي کارکون کې اوریدون کې او د ټولو نړۍ مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې د خیر او د سیدی او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو په هیله لرم، بلکې د هیدی او شیرینی غواړو چې زموږ ملت شیرینی او هیدی هم دغه د خپل مشرانو څخه چې وربند وکړي وربند و موږ ته غټه توپه ده او هیدي ده د اختر. نو زموږ هیله او امید دا دی چې موږ په دغه هیدي راکړي او وربند وکړي سراسري او دایمي تلپاته وربند وکړي. تاسې ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا نقیب الله د کنړونو ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشحاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام.
مننه تاسو د کوچني اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي. که چېرې موږ دغه درې ورځې اوربند شپ او خوشحالۍ سره تېر کړو، موږ به د هلمند ولس نه پیل کړي. د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپ او خوشحالۍ سره تېر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ارزګانې ولایت ته چاڅنه ولسوالۍ ته خیاط رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورډنی وربند د ټول پاتر فور برمنه بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې دا سجر اډو پرې خبري مچله کې د سندرغاړي نغمي څرګندونه د اختر پاړه لرو. خوس یو نړیواله مسله راخلو. د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبه غلي کلی چې د آذربایجان پاوڅ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آزادي ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووزي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنا قرباغ د بیلتون پالیسي مې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. ښاغلی ماکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ماکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي ماکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې ماکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آزادۍ ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوی بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آزادۍ ځواکونه د دې هواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوڅ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 100 کیلومتره پر مختک کړای دی. د ارمنستان د فوزرت ویلي چې آزادۍ ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی وښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنه خښوي. دا متناقض څرګندونه داسې محل کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلې دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو لمخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی وو. لدې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمنی او ازلی سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې دروانې لانجه په اړه خبرې کړي او متحدو ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سچ رډو د دې خبري مجلې پورستیو کې یو مخکې تر دی چې بل خبري مجله سم همکار وړاندې کړي. اساجی رډو ته د سندر غاړې نغمي پیغام
آزادی رادیو گرانو اوریدونکو ته گرانو مینوالو ته زنغمه زمینی دک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په خاص توګه خپل افغانانو ته لرو برو پښتنو ته مسافر ورونو ته د زړه کومې د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي، کته هم زمونږ زړونه د غمونو لاندې دی او ډېر زړونه په غمجنې دي، د کورنۍ په غمجنې خو بیا هم خپل تسلیت ټول ته وړاندې کوم. د دوی په غم کې شریک یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبور یو چې اختر ول منځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو. اخترونه ول منځو، خپل خوشحالیانو ول منځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندۍ مګنی چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کیه. بیا مو اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر الله دې دا اختر بختور کی او الله دې زموږ وطن ته سوله او همن راولي. ډیره مننه ستاسو نغمه